څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه یم تخنیکي چارې میر احمد ساپۍ مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او په دې ډله کې کوم کسان شامل دي تر خبرونو وروسته به جزئیات درکړو. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی امر الله صالح د لومړي مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټکټ کې شامل کړی دی او د خوګ والګي ناروغي د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې په سیمه کې د پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ له ښاغلي قریشي سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل او قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امر الله صالح غوره کړی دی. ښاغلي غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش به هم دوهم مرستیال وي. لبلخوا محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. ښاغلي اتمر له نوم لیکنې وروسته په یو خبري غونډه کې د خپلو اهدافو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل.
ما به خاطر وحدت ملي
موږ د ملي وحدت، سولې او عدالت لپاره ملا تړلې هیله مول روان حالت د هیواد ایستل او د حکومت د مشرتابه بدلول دي. اتمر خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د اتمر د انتخاباتي ټیم یو غړي برنا کریمی وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي، 4 شکمن کسان نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي.
وژلي او څلور نفره شکمن وسلوال ژوندې نیولې دي. په دغه عملیاتو کښې افغان ځواکونو د طالبانو زیات شمېر وسلې او یو شمېر سوځېدونکي مواد نیولې او له منځه وړي.
عزیزی زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 موټر سایکلونه او یو شمېر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بهیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې 234 الوتکې د جاپان د بهیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلې دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره ول شوی دی. د روسیې پاوز ویلی دی چې په دې الوتکو کې توغندي نه و. د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان د خوګ والګي په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پیله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. پروسه کال په ټول هند کې شاوخوا 1100 کسان د اچ1N1 په ویروس چې د خوګ والګي په نوم هم یادیږي د اخته کېدو له کبله مړه شول. دا ناروغي له انسانانو څخه انسانانو ته سرایت کوي. فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي د دې ناروغۍ موارد د ژمي په موسم کې د راجستان او نوي ډیلي په ګډون د هند په لویدیځ او شمال کې زیات و. هندي چارواکي وایي ډیری قربانیان د راجستان په جوړپور ولسوالۍ کې و چې شمېر یې 1400 ته رسیږي. په جوړپور کې د 225 کسانو په وینه کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و. اسلامي دولت ډله ادعا کوي چې دا ودانۍ د دسمبر په 1 نیټه په بمونو الوزولې وه. په دې چاودنه کې 9 کسان ووژل شول. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سویتلانا پترینکو نن وویل چې د دې کمیټې څیړونکو له لومړۍ ورځې د هرې احتمالي فرضیې په اړه غور وکړ، خو د پیښې په ځای کې د چاودېدونکو موادو هیڅ نښې نښانې ونه موندلې. له دې مخکې سایټ انټلیجنس ویبپاڼې چې پر تروریستي ډلو څارنه کوي ویلي وو داعش ډلې ادعا کړې ده چې دا ودانۍ په بمونو الوزولې. دو روسی رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د پیښې په ځای کې د چاودېدونکو موادو نښې موندل شوي، خو دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د جمهور رئیس خنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې په خپلواک کې ساتلی.
ما از حکومت میخواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له ویان سره تفصیلي مرکه لرو. هارون چخان سوری له طالبانو سره سولې ته هیله مند دی.
ان شاء الله امیدواری است چې دا ځلې به د 40 کلو خو مثبت سیاست سره وکولای شو د 40 کلن بحران ته پای ټکی کړي.
په روزګان کې په لسګونو نویو پولیسو روزنه ترلاسه کړه.
خپل سر مو په خلاصو په کلشنکو په ماشینه په سکیل پرشي مو سر خلاصو.
دا سړی او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمان کاندید شو. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومت غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي. هر ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي. یو ورځ انتخابات ځنډوي، بل ورځ د نوملیکنې پروسه، او بل ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي څو د ولسي جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسي. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم یې د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلی اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د دریم مرستیالۍ پوستونه او همدا شان به د مشورتي عالي شورا چې مطرح سیاسي او جهادي څیرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلی اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیم یې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حمید کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې شل مطرح سیاسي څیرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامرستمنه او حنیف اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړی او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل سوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولس چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوه ټاکنې چې مخته لري د خپل کاندي سلاس په استفاده باندې په پوره استقلالت او مستقلیتوب په خپل ټول عمر مخته دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د 2 په ګډون له 70 زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو 4 کې 2 کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر ځان د جمهور ریاست انتخاباتو ته رسمن کاندید کړ. ښاغلی اتمر نن حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د جمهور رئیس غنی ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا او اوس. په روانه خپرونه کې له ښاغلي چخان سوری سره د ازادي راډیو تفصیلي مرکه اورېدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څرنګه خواړه پکار دي چې انسان وخوري؟ پرونه خبرونه کې به په دې اړه یو پزړه پوری مطلب واوري. او د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې یو شمېر سیمې سنلولو، خو هغه کسان چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اس ام اس را لیشي، د هغه نظر ته په درناوي سربیره نشو کولی چې د سیسمیسونه ولولو، ځکه چې دا انتخاباتي کمپاین دی. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې پولیسګونو نوي پولیس له زده کړو فارغه شوي دي. د روزګان چارواکو د پولیسو په برخه کې یو لړ ژمنې هم کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وایي هڅې پیل کړي څو په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وایي په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنی ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیس او مسلکي پولیس سي. نو دای شروع ده، ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه سي کورسونه ولرو. نوقصات دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او شت تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګډ نه وسی، دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې یو.
دا فداسیال کې د چپدغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس لزده کړو فارغ سو. هاشمی وايي یادو پولیس ته 2 نظامي زده کړې ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 کې دوی ټریننګ سول او دلته نن خپل تقدیرنامه واخیستل.
بل پلو له یادو زده کړو څخه فارغ سوی پولیس وایي د سر په سودا بل خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته مدونه زده کړې د لاس کړې د پلانم خپلنم د ورورنم
د بل داسې دوستو قریب نم دا مو خپل زده کړې ترلاسه کړې خپل سر مو په خلاصو په کالشنکو په ماشینه په سکیل په هر شي مو سر خلاصو د وطن دپاره باید چې د شپونژرې سره ښه اخلاق ښه په وضعیت تلاشي ښه په وضعیت دغه هغه عسکر نه دی چې د شپونژرو سره دیم په کالنچکو پې اخیستی پر وژه اخیستی هغه عسکر نه دی د مشر خدمت نه کوي کشر ته نه ګوري د بل و دغه ته نه ګوري هغه عسکر نه دی باید چې ښه په اخلاق ښه په وضعیت ښه درځانې تیر کړي چې بل څوک لا وضعیت ورکړي چې شیابستي پر باندې دا عسکر دی
له دې سره د دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس چې ملي او مسلکي کړي
دا سره تړلي دي حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري دا سره تړلي مګر نه په حکومت کې سره رحمي شته چې په دې عوامو زړه وسوځي
ایا جدا سی چلن مر سره وسنه دی کله څنګه جی سړی د خپل روړ سره چلن کې د خپل روړ سره سړی گزاره کینا به جدی دا سو کې د حکومت چې دی دولت حکومت دی چې ولس نه حکومت نو حکومت سېسو نو ولس به جدا سو کې د حکومت په مطابق پنسي حکومت به د ولس په مطابق پنسي ټول به جاخت چلن سره وکړي کله یو وړنه دی په کور کې په وزا کې
دا فدا سیال کې چې لدی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکي دي
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې زیاتوالی اندیشمن کړی دی له دې سره د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه له حکومت او د جګړو له شکیلو غاړو غواړي چې د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي له کابل اجمل تورمان راپور لري
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستۍ خونړۍ وبریدنو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستی ده د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل سره لدی چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون را ملکی تلفات یا خصوصا د ماشومانو تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوانه ترسره کیږي او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي دوی متضرر کیږي او دوی قرباني کیږي د ماشومانو تلفات یې ورځ تر بلې نه زیاتیږي
خو ښاغلی صدیقی په دې اړه ارقام ورنه کړل هڅه مو کړه چې پورسته یو خنړیو بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې پاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې یونما د افغانستان د کورنۍ چارو او عامه روغتیا وزارتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو خو بریالي نشو او یو شمېر مسولینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روان مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامي وزارت چاودنه کې له 15 زیاتو ماشومانو ته مرګ شو بل وخته دا تر چاودنې وروسته د کورنۍ چارو او عامه روغتیا وزارت ویندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل خدای ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوی او په کوم شمېر نور ټپیان شوی دي دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې دیش ماشومان ټپیان شوی چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلي او ډیرې اوس هم په دغه روغتون کې بسترې دي د دې ترڅنګ له شمیر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایی بمباریو انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوی دي د راپورونو لمخې لتیر دوه لسیزو را پدې خو د نامنې لقبل د افغان معلول ماشومانو شمیر لس زرو ته رسیدلی دی د دې سره په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ مؤسسه له افغان حکومت او د جګړې لخ کې لوغاړو د ماشومان د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د دغه دفتر ویاندی مریم عطایی ازادي رادیو ته وویل
در 6 مې اول سال 2018
د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپه ګمیاشتو کې له 313 زیات ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي موږ له افغان حکومت او د جګړې له کېلو غاړو وړو چې ډېر هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبله د بشر د حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل دی او حکومت غواړي چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي
د بشري حقوقو په ارتباط یو بل موضوع راخلو د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې اختطاف وسلوال غلا او د ترور پیښو ته اندیشمنه ده امنیتي چارواکي څوي له کندوز د اجمل آریان پر راپور کوي
د کندز ولایتي شورا او خلک په دغه ولایت کې د انسان تښتونې د پیښو او د ناامنیو زیاتوالي له کبله شکایت کوي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې ناتوان بولي. دوی د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته د انسان تښتونکو له منګلو څخه د کندز د دوه تنو اوسیدونکو د ازادولو په هدف د شنبې تر ورځې پورې مهلت تعین کړی او پرته له هغه په دې ولایت کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د کندز دوه تنو قومي مشرانو حاجي اغا امیر او عبدالستار غفور په دې اړه رسنیو ته وویل
دا روز شنبه به حکومت وخته د صورت خاصای موضوع را برآورده کړ، نفری موضوع را پیدا کرد.
که د شنبه تر ورځې پورې حکومت زموږ غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي او تښتول شوی کس آزاد نه کړي، په هغه صورت کې والی، د امنیت قومندان او د امنیت رئیس زموږ له خوا ځواب دي او موږ په خپله د کندز امنیت نیسو. حاجی عصمت الله بای اختلاف شوی او برخلیک معلوم نه دی، موږ نور قرار نه کینو، ټول خار تړو، که چارواکي زموږ امنیت نشي نیولی نو استفاده وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي د بې بندوبارو افرادو مخه نشي نیولی نو باید له خپلو دندو ګوښه شي.
ترور، دزدي، سرقت مسلحانه سرچای کندز به اوج خطر است. مردم کندز تصمیم گرفته
په کندز کې د ترور وسلوالو غلاو او د اختطافونو پیښو زور اخیستی او خلکو چارواکو ته د شنبې تر ورځې پورې وخت ټاکلی او که تر ټاکل شوي وخت پورې حاجي عصمت الله د انسان تښتونکو له منګولو آزاد نشي نو په هغه صورت کې والی، د امنیت قومندان او د امنیت رئیس باید ابرومندانه له خپلو دندو استعفا وکړي ځکه دوی د امنیت تامینولو توان نه لري. له دې سره سم د کندز د والی د دفتر رئیس اسماعیل مسول هم د خلکو اندېښنې مني او ټینګار کوي چې دولتي ځواکونو خپلې هڅې پیل کړي او ډېر ژر به دغو ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ولایت سرپرست د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره امنیتي ناسته درلوده او اړوند امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وشوه چې دغه پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کندز اوسیدونکو د وسلوالو غلاو، د جنایي جرمونو، د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي په تړاو خپلې اندېښنې څرګند کړې وې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر انسان تښتونکي نیول شوي او ځینې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان د ژمنې د عملي کېدو انتظار کوي. د پاکستان صدر اعظم تیر سپتمبر ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له لسیزو میشت یو شمېر افغانانو او بنګالیانو ته تابعیت ورکوي. د فرانسې د اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه.
له ګڼې ګوڼې ډک پېښور چې د پاکستان د اکثرو لویو سیمو په څیر پکې لسګونه زره افغانان اوسیږي. دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼې له عمران خان غواړي چې په خپلې ژمنې وفا وکړي.
روغه خبره کوي ولی چې د چا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي، دا هغو هغه کي هم چې وګوري هغه هم روره بوډاګان دي. نو هغه دا دی چې وله دلته ځای ورکړي بس.
اکثر افغانان دلته له څو لسیزو راهیسې اوسیږي او ځینو یې خپل وطن لیدلی هم نه دی. اشق الله جان چې د وو بچیانو پلار دی وایي هر څه یې دلته آباد دي.
زما درې چنده عمر ته تیر شوی دی او یو چنده د پاره تیر شوی دی. دلته زما بیخي هر څه، زما یعنی د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه چې زه غواړم نو ما دلته شته دی. نو زه دلته خوشحاله ته اوسیږم پاکستان.
هغه افغانان چې همدلته را لوی شوي څوک ودونه هم نه ورسره کوي، د دې لپاره چې دوی کډوال دي. یو له دې ډلې شهزاد عالم نومیږي چې په پېښور کې د څپلیو او بوټانو دکان لري.
مثال په تور مونږ یو جینې سره تعلق جوړ کو، نو و یار تر رشتہ راولې کې زما بو ماتاله درې ټول نه پیله قبر ورته مونږ دا خو چې مونږ ماجرې هغه رشتہ مل تخت مشي ټول پرابلم ټول اټنشن دی کې نو پېښر.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د 2013 کال په سپتمبر کې کراچي ته تللی او هلته اعلان وکړ چې له څو لسیزو راهیسې میشت افغانان او بنګالیان حق لري چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. هغه ورسته د پاکستان په پارلمان کې هم له خپلې خبرې دفاع وکړه او ویل کډوال د ژوند سختۍ تیروي او په کار ده چې بشریت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام مخ ته وړي، خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولي. یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان ځینې سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره یې په خپله په ګڼو ستونزو کې ډوب دي. د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وایي اول باید د خپل هیواد غم وخوري.
تاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزور نسوالی ز خبر کوم اس کم هغه زابل ز خشر روان سور د شاشپا ز خدیاتر شمزور تو نسوالی پر پر هر ځای باندې پلیس له شخصي مترم پیسې اخی صدا نور ز خمه اخی ذاتی را سکړي له خپل تا ګراته ګر به زار کړو موږ پیغام دی ولو مقامات تو ور شفاس سلام.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کو ریڈیو تصور تمہیں سلام منور بعد سلام میرا پیغام دا 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 افغانستان پلی چرخی پر زندان کے سوغن نشے دا باندې کیږي دا غ یو ایسا ټول افغانستان کې به کیږي یو ایسا ټول پر زندانو کې کیږي دلته دا چې خلک څو وروره چې څنګه کال شل کال کوي پلی فریت پر ساریا کو یا پر چر د پروي باندې ور کړای دا مگر خود ته آزاد دي دلته دا چې آزاد دي شرایط دي زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای دی مگر دلته دا د اسلام نه دا آزاد ځای دی نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنی افغانستان
د زابل ریډیو ټولو کارکوونکو ته اول نظر کې سلام وایم. بعد سلامه د اشرف غنی خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جرنیخیمو او د سمکرې ترمنځ چې شل کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی. بودیجه هم ورته منظوره شوې ده 1 میلیونه په شاوخوا کې ښیي. خو بد وخت نه چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازینی خام جوړ
پروگرام
کے ساسو پشاخ نور گن سب چھوی پیغامونه خبرو. خووس بدا واوری چې څنګه خواړه پکړ دی په دیاړه مو په نړۍ کې لوی سروې اسمت څاروان خبروي.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړي، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ساسو راغلي اسمسونه. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له 2 بجو راهیسې سخته واوره اوري او اوس خلک ورته خوشاله دي چې وچکالي به ورکه کړي. ولی ولا له زابل لیکي همدا شیبه ښه باران اوري. باوري لشکین څخه لیکلي دي عمران خان ته خلک هیله من وو چې د افغانستان په سوله کې به مثبت ګام اخلي، خو داسې ونه شول. بشیر حبیبزای د ازری لولسوالی لیک خدای پاک ته نور افغانستان ته سول راولی. عنایت الرحمن د کونړ لغازی آباد څخه لیکي پاکستان د افغانستان په اړه خپل نیت بدل کړی نه دی، یوازې بیانونه بدل کړی دي. عبدالله هلمند لیکي د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو هیله داده چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیر دقت وکړي. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی څخه لیکي د زابل په ساحه کې تیر شوی سړک ډیر خراب دی، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. غالبا د حماس اشاره د کابل کندهار لویې لارې ته ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح غوره کړی دی. خغلی غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو چې سرور دانش به یې دوهم مرستیال وي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسما خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلوروشت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا عملیات د مایوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بهیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دوه سو څلور دېرش الوتکو د جاپان د بهیرې له سواحلو پنځه دېرش کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې ټکر وکړ. په هند کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه څلوېښت کسان د خوږ والګې په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پایله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د یوې میاشتې مخکې هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مخکې مسؤلیت منلی و.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله شته چې دغه هڅې به بریالی شي او هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي، او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې ژغېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړي.
مننه چې خانزوري صاحب درځه پاتې وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک دا هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغې نه ما سې په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت یې قطعي په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخلو دي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میدان راسي او باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه راهیز چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅې چټک کړي او سره جوخ د چم گاوند زنو هیواتونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړې چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر څو پر طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی، د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر څو پر سیمه ایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونه په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان
کنه نور سم مسائل دي شاته د افغانستان د حکومت په واځي پلان سره چې رسول الله پرلري او د ولسمشر د خوا په کابل په پروسی کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واځي تر ډول یو لور د رسول د الټ مترس وو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واځي دی د وادو نو چې اکثره د طالبانو سره ناستي هم کړې دي هغه د مذاکراتو کومه نه دي هغه د حکومت تسهیل دی ترڅو دوی د تقانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نوښنی او خپل د خانونو سره نوښنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره وسي سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د اصول هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاکیم د دوی نقش واضح دی تاکید پر دې سوی دی چې اصول د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاکي پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطحه باندې
تر څو پر شه د بهر څومره بحث تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکارۍ په څیر ډول ده
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خوا څخه لیدل شوی نه دی په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغیرات ست ولې باید په عمل کې ولیدل شي چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملاً نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولل کړې دي هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیبو هیوادونو لکه ایران روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي اتغه هڅه ته تبیر پر کتن کې دا وایي چې امریکا له خوا کوم بهر شي پل شوه ده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساس خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران او روسیې له خوا کیږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامسنه
د سولې بهر یا پروسه افغانانو شروع کړی ده د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح رسول له پاره لري
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتل دي ایران کتل دي اما افغان حکومت تر څو نه دي بریالی شوی
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه د افغانستان حکومت خوښته نه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماس لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي دا نقش ډیر واضح دی چې تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا ترتیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول منطقي کې و د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپه دي یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې دلودري تر دې حده کوشش سوي او دا کنټرول کوي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبری د افغانانو په لاس کې
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې د سیمه ییز اجماع رامنځته کړي ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې کوم ریپورت وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي دلته ښکاري چې د دې مخکې چې کوم سفر وشوي هغه به نتیجې و اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې به څه وي اساس پر اساس
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته نړیوال اجماع مکمل شته داخلي اجماع مکمل او سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته بعض وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه لږ او چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات سره د اسو په لار کې دی باندې کار کوي، او د افغانستان حکومت خپل هم د داوځي صاحب تاسو شاید ستل په پاکستان سفر درلوده، د افغانستان ملي امنیت سره کار انت چینتا عربستان سفر درلوده، تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي وراغه تشویش شي، هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې د یو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خنه خسته یا مختل کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی.
که وسنې وسته وکړل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روان دي، طالبان حاضر دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني، له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي، او د پاکستان د همکاري په اړه باندې هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټول حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بلاخره بریالی بشي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټولو سوله غواړي، او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نسي؟ انشاءالله امیدواریسته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولی شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړو.
مننه چې حضوري صاحب.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي، لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي، او پرته له تبصرې او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په کار سره وورو.
زما الحمد لله کافسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي، مسلمان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای، کورن نشي کولای. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دغه خبره په کافسا کې د تعمیر تګابل سوالی د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بنکه د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړ، او خلکو ته دا خدمت نه درکړي چې خلک د سړک باندې راشي او خلک د ځمکې را روان دي. او سلام، دا غوا پیغام ورې جمهور وخت دی ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېر ډېر خبرې کوي. دا په صدر خلکو زمونن چې دی هغه اکثرات وخت په سوپر مکاډین جې وخت سوي دي سدي کنه به کړی دي نه دوه می ټلیفونونو والا ته د ریکي کپتان چاکلي هغه د نور کلمه نه کې د کوشنیان سره کوشنیان زيري استلا نور هم استلا چې دا کوم کوشنیان سټیجی یا د جونیور سټیجی د د مکتبو ان کوان د جنو فازا د کوي پردالار باندې نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودرې دولت خاص څه خاص څه کې نهسته. په اخر بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه کومه کوي، تر یو حد د دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګې پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو چې نو د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار سفر دا بل تر علم من د خبره دی من د خبره سمه شه توخي. نو سوال په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چندانی د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نظم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واک کسان دي د هغو کسانو زمینه د درسو برابره ده کوم چې تقریباً خلک دي د هغو خلکو نجونې او کوچنیان چې په دې لارې کې تېرېږي مشکلات لري نو په دغه اړه مې غوښتنه ده د شاګردانو بستې نه وي د شاګردانو کلمان نه وي د شاګردانو کتابونه نه وي دا ډېر مسایل دي کتابچې نهسته دا ټول مسایل لري او مطلب زما دغه غوښتنه ده نوره دا مې پیام و کوم چې پر موږ هوام کوم خدمت یې دا هم د شمېرۍ د موږ هر خدمت تاثیر یو.
الو سلام علیکم د کابل ولایت د تګابل اوسوالی نه دغه کیږم دلته عملیات دي مونږ پوچان خلک د ډېر عذاب او مونږ تر لګاو کوي.
السلام علیکم ما تاسو ته د ورما جوړ اوسوالی څنګه د جنگ حالات څنګه منطقه مو ټول به امر څه ځای منطقه څنګه مو د وین اوته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راته ان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کی دی خو مونږ وشت کی بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو مشته را سپشکه یو رومانه کوم کونه و چې څنګه موږ ته نه لږه ماشومان ټول یا خو ګرمي کتر کنه څه کولای نه دبل چې موږ ته کومک ورسې موږ ته سرپنار راځي موږ ته شی دی راکې نو موږ دې اجازه وکړو چې موږ لار سپره بول سر خپل سرپنار کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
بله السلام علیکم زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرنش هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو توپک ورڅخه دي د دېغو څم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا د الله بندگان دي که عسکر دي که حکومت دي که رعایت دي صلح غواړو افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول سوی ده چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي د مونږ ټانګونه او تیاری خو یې ټول را کبار کړي مونږ چتراش خو یې را در بدر کړل بس وروره د مونږ د کونړ د غرو ونې ټولې را ماتې کړل د ټوپو باندې تاسې ګټ هم له پاکستان ته ورکوئ. دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کار.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم زما کی بلال ایمان ولایت مشه بیا شهر پر استاد سره دا پیغام چې زما ایمان ول ټول سره تاسو ته دا پیغام دی چې دلته په یوه لمن کې دا ارته نور چې روان دي یا وکیلان وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی وړي د شرکې خبرو غوړي په شی نه رسیدي او بل د جسار بدن کا واسطه په بدن دا کې چې ماشان مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې خفي ما دا پیغام ټول ټول چې واسطه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. د افغانستان د لوړواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې موږ ته دولت لاندې کړي له ښاروالۍ نه خط راکړی دا او یې نه راکړی او راته وایي نن دا سبا د په دې کې 15 کال شپږ کاله ورته خدای دې وکړي چې دغه نومرو پښتانه موږ ته د افغانستان وړکونی چارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي. ډېره زیاته مننه او سلام.
پوری دا سرک دیر خراب تا دا باید جور سی
سلام علیکم پرید امینین دی کابل ولایت دی احمدشاه بابا مین څخه د شکایت کمیسیون هم دا خواهش ده چې د خلکو رایې پورې د نه خاندي باید دا رایې زر تر زره اعلان کړي. افغانستان ډېر عجز ولس غریب ملک ده.
السلام علیکم. ما د زاویر ادیبه ته دا شکایت کوم، د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا دوستان دا غرض جنګ د طالبانو دولت جنګ قسم په خدای دی چې موږ پراته دي او جنازې ته حاضرې ته
او د سړک ترانزیتي کوملاري چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازې خام جوړ کړی دي، نور په مغازي پورې ښه دی. که زموږ ته دغه اواز د رادیو د لارې نه مسؤل چارواکو ته د تاسو له لارې ور ورسول شي، موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
السلام علیکم. د بلوچستان ولایت د ګیزاب د مولوی سفرم الله خبر کوم چې د امن مکتب ډېر فرزار دی. د مدیر په معلومان کې نه معلومات خپل په سبق وویل نه درس نه شیخ نه نه دا غاړې زه ورته وایم نه لسی ورته وایم و د خپل ځکه نه خپل بسنګ د سیمې بلدې زادې څخه د ازادي را دوت خدا غوښتنه ده. دا خبر محترمین او بچات ور رسول موږ هم خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرفت صاحب ور رسوي چې هغه ولایت کې رئیس ور رسوي لمن مجر شایسته مجر واسي چې مالمن خپل کارو په ست ونه ګور د خلکو بلکان او زحمت او ګور شي ور دکې نو دا خبر د ربي رسول ډیر مننه کو تشکر.
السلام علیکم. ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د غربکان څخه فازال ورو د غربکان سم وزت نه کوي بنا ژوند کې غلاوی کوي. یار مسلمان چې ګر کې وي ټکیه دا زموږه په افغانستان کې روان دي. دا ویل افغانستان جوړ څه دا اربکان باندې زموږ د رئیس جمهور ته دا وینا ده چې دا اربکان باندې کې زلم ته صلوات و سلام.
بله. السلام علیکم. لرمرجان زیرک هم د خوست ولایت نه در سره تاسو یم د ازادۍ رادیو ته زیرو پیغام پریږدم. دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېرې ځنګلونه وهل کیږي خو ځنګلونه هم لمزه لاړ دي. ډېری خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي. دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن نه ډېرې بدې اغېزې کوي. نو ټول مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم. د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکړي چې د پاکستانه چې ټول مهاجر راوباسي ان شاء الله په دې وطن کې عبارت جنگ بس شي. پاکستان زموږ د افغانانو ځینې د مهاجرینو ځینې ډېره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادۍ ته رالیږي. زمال اشرف غنی زنده خواهش دی. السلام علیکم.
الو. السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غورماشتو ولسوالۍ دا خبرې کوم. دا پیغام یې زم
دغه د غورماش کی اول دغه ماچتی خونه راځي کدی دغه ماچتی راځي دغه زم پای مختو حق دغه زمن مستنه راکی دغه زمو پیغام دی او دغه زمو زغ دی دغه ولورو چار وخت کده طالبان او کده دولت دغه د ور کیږي دغه زمو حق مست دغه زمن راکی زمو سره زور کی وای ته حق نه لري ته د غورماش نه یا
والسلام علیکم
الو السلام علیکم زه غلام اسر خان غیرت کوچای د خوست لسینه ته سره په تماس کې مالزه د ازادۍ د ټول مؤمنو مسلمانانو او اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم او په ځله سلام چې کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې د غوت مشکل سره مخه مخ دي نو هیڅ کله د موږ ګور پورې چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کوم د کوچیانو مشران دي د کوچیانو مشکل ته نظر نه لري چې ولې په دې رسله شوزه کې وڅکالي دا په سبي دي د کو آبادی یا د سبي دي د کوچانو تلځین نو مال چورونه د ټول غزب سبي دي لندې سبي دي د کوچانو د مالداري د ستوګنې هیڅ طریقا نه چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دا د کوچانو مشکل د مقتایل لرو چې هر څو پاکدارې کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچلو لاته چې د کوچي د میغولې د مثال کوڅونه دي همدارنګه نور نور ډیره سرمایه د افغانستان لاته ورځي په افغانستان هیڅ کله د کوچانو سرمایه ته یا د خپل ځان سرمایه ته یا د کوچانو د تلځیو لپاره هیڅ زمينه نه د مساعده کړې موږ دایي لرو چې باید موږ پیغام د خور چې هر څوک د وخت کوچان دای په طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډیر جنګونه ډیر جګړې ته کوچانو طرفه خلک دي په چا پرې تړل نه دي کوچانو باندې نو خو وخت عسکري دی نه وڅ عسکري حکومت په سیاستو کې ځي کار نه لري د دې افغانستان غوښته سره حیاتونه د دې سرمایه ته هیڅ توجه نه د حکومت لخوا نه کیږي نه د دولت لخوا نه کیږي د خپل افغانستان د وزیر مایسته سوي دي به خیا څوک د افغانۍ سترګنه ورته ګوري د افغانستان پیدا اوس کوچی مانده د زورو کوچای د افغانستان کې پیدا شوی د نوم یو افغان ده نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ د کوچانو او مشکل ته متوجه شئ د کوچانو باید رناوي وي چې موږ هیڅ کنه درناوي افغانستان کې کېږي نو د موږ مشکل ته کتل نه کېږي او نه د موږ سرمایه او د موږ مشکل مو څوک ځان خبري السلام علیکم
وعلیکم السلام ګرانه دوسته په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوند چارواکو هم اورېدلې وي تخترونه مو هم دومره و تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ಹೋಗಿ ನರೇ 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 ಹೋಗಿ ಗೀತ
Some day.